درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان که ده ماشام شپش بجیدی ده ازادی رادیو ده خبری مجله تمو زه اسمت ساروان هرکلی کم ده خبری مجله ده طاهر روشان په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 اتیا منډې هدف وټاکه. پاکستان چې پچا ګټلې وه په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 202 اتیا منډې وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. د په دوه نیوي توپونو څلور اویا منډې وکړې. د افغان بابلرانو په منځ کې نور احمد درې، نوین الحق دوه، عصمت الله عمرزی یو او محمد نبی یو لوبغاړی وسوځول. دا شیبه افغان لوبغاړی بیټنګ کوي. رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران بیټنګ کوي. دوی تر اوسه پورې په یولسو اوورونو کې اووه شپېته منډې کړې دي. د دې لوبې نور حال به وروسته په خبري مجله کې واورئ. په افغانستان کې د یونما د بشري حقونو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوي او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمېر هغو سنګارتونونو چاپه وهلې چې په پټه یې فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې د هغه بندیز یادونه شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 26مه په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارته د ښځو تګ منع کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ګارډ رامنځته کول یاد کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هم ژغون کې فریدون سینیرلی اوغلو د څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وتلی ترک ډیپلوماټ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی. د پاکستان پر راولپنډي ښار کې وی محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکز څنګه د راپور لمخې دغه پخوانی چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړه شوې چې تیر کال په واشنگتن کې د پاکستان له سفیر ترلاسه شوې ده. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه بیا اساسه بللې دي. عمران خان ادعا کړی چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا لواکل لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب اعتماد شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیې سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. آذربایجان دا مانوره وروسته له دې کوي چې څو اونۍ وړاندې ارمني بلتون غوښتونکي له نګورنو قرباخ څخه وایستل. د آذربایجان د دفاع وزارت له خبر پانی سره سم په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیری په نخچوان سیمه کې ګډون وکوي. د نخچوان سیمه چې په آذربایجان پورې تړلې د ایران او ارمنستان ترمنځ پرته ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې. د پېښور په بورډ کې افغان دوکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونو او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ بې سرپرستنجونو ته آنلاین ښوونځی جوړ کړی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمې دي او دغه راست په دغو مطالبو سربیره د کرکټ له روسي حاله مو هم خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د موارد دو یادونه شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره ده. تلاش صاحب، مهرباني.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د بشري حقوقو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیې څېړلي او په یو راپور کې راغونډې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسي چې خلک له خپلو بشري حقوقو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادۍ او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دغه حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د یوناما د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی، او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګ منع کړې وې. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې د له حجاب پرته محلي بازارونه او دوکانونو ته نه ځي. یوناما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی. ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د یو جله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله. د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملی شوی ده. د طالبانو حکومت وایي چې غلام مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې دا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللې، او ځینې نور یې ورته قضیه رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څار لاندې دي. بلخوا د بشري حقونو یوه بله فعاله سنم کبیری هم ادعا کوي چې طالبانو تل د بشري حقوقو فعالان او خزي ځپلي دي. د یوناما په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات بیا کم وو، او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. د دغه راپور له مخې ناچاو د توکي په دې موده کې د ملګرو د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوی چې لږتر لږه 40 کسان یې وژلي او 38 نور یې ټپیان کړي دي. یوناما په دغه راپور کې له بندیانو او نیول شویو سره د ناوړه چلند او شکنجې، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې، او د پوځیانو په ګډون د پخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 800 خزیو ته چې د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 13مې نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس به ورشو د کرکټ مسابقې ته، او په مجموع کې د سپورت خبرونو ته. د ازادي رادیو خبریال ساحل بختیار لاستیدیو سره وصل دی. بختیار صاحب، لومړی خودی کرکټ په اړه راته وای، د سیمالی میږي چې لوبه شر روانه ده که څنګه؟
سلامونه مهمن سروان صاحب، همدغه سید لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر دې دمه د افغانستان لوبه ښه روانه ده چې دوی په 14 اورونو کې یو اتیا منډې کړې دي، او کم لوبغاړی لال لال سند ورکړی. دوی ته په 500 اورونو کې د 203 منډو هدف ورکړل شوی دی. د چنای د وکټ په تړاو ویل کیږي چې ورو توپ اچونکي دلته ښه بولینګ کوي، او د چټک توپ اچونکو لپاره بیا دغه وکټ دومره مرسته نه کوي. همدغه علت ده چې تر دې دمه د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز د پاکستان د چټک توپ اچونکو پر وړاندې ښه لوبه کړی دا او له هر یوې منډه اخستی دي. کچیر د افغانستان دغه جوړه دغه پاړی لا وغځي نو امکان د دې شته چې بلاخره افغان لوبډله وکړی شي چې په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان ته ماتې ورکړي. ګربز اته دېرش منډې کړي، شاوخوا او ابراهیم بیا څلور څلوېښت منډې کړي دي. د پاکستان لپاره نن لوبډل مشر بابر اعظم ډېر ښه ولوبېده، هغه څلور اویا منډې کړي وې. اوپنر عبدالله شفیق اته پنځوس منډې وکړي. دغه راز په اخره کې شاداب خان او افتخار احمد چټکی څلوېښت څلوېښت منډې وکړي چې د دغه هدف په ټاکلو کې له خپلې لوبډلې سره مرسته وکړه. نن په د افغان لوبډلې په یو لس کسیز نوملړ کې هم یو تغییر و چې دوی نور احمد راوستی و او فضل حق فاروقي ته دمه ورکړی وه، او هغه خم ثابت شو چې نور احمد په لس اورونو کې نه څلوېښت منډې ورکړي، درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز نور سپینرانو راشد خان او محمد نبی هم خطو پچونه وکړه. نبی یو وکټ واخیسته خو راشد خان د کمی وکټ په اخیستلو بریالی نه شو.
بله ډیره مننه ساحل صاحب. کورودان د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی سباون داویزای هم را سره دی. ښاغلی داویزای له څلورو کلونو راهیسې د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم غړی دی. داویزای صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د پاکستان له لورې د افغانستان ټیم ته دوه سوه درې اتیا منډې هدف څنګه هدف دی؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم مې پوره کولی شي؟ داویزای صاحب فکر کوم چې مایک مو ګل دی، مایکروفون مو روشانه کړئ چې ستاسو غږ واورېدای شو. بله داویزای صاحب ستاسو مایک ګل دی. خو خیر، له یوې لنډې خبرتیا وروسته به بیرته راوګرځو. تر هغو پورې به سباون داویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی هم خپلې خبرې وکړي. تاسو راسره اوسئ.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
تر تو چه داویزای بیرته لستیدیو سر وصلی شی بختیار ساحل لرو. ساحل سه بستاسو په نظر دا کوم هدف چه دی پاکستان تیم دی افغانستان دی تیم لپاره تاکله دا څنګه هدف دی افغانستان دی تیم مخکنی سیالی په نظر کې ولري، خصوصا دی بیټینګ په برخه کې دا امکان شته چې افغان لوبغاړی پوره کړي؟
څاروان صاحب، د افغانستان لوبډله عموما داسې یوه لوبډله ده چې د لوبو په تړاو ډېر اټکل نشي کېدی، ځکه یوه ورځ ډېر عالي لوبه کوي او بیا په مسلسله توګه دوی ښې لوبې نه یې کړي. لکه دوی په روان نړیوال جام کې هم د انګلینډ خلاف یې ډېره په زړه پورې لوبه وکړه چې سیالي یې وګټله، او د نیوزیلینډ پر وړاندې بیا ډېر بېکاره ولوبېدل. نو دغسې که دغه د پیل دوه توپوهونکي چې دي ګربز او ابراهیم، دوی خپله ملګرتیا لا وغځوي او دوی ورختی ونه کړي په دغه ویشتن ځای باندې. سپینران چې راځي او رو توپ اچونکي چې راځي هغه به لږ سره دوی ته سرخوږی جوړ کړي، خو عموما د پاکستان تکیه چې د هغه په چټک توپ اچونکو ده، هغوی دغه ویشتن ځای بیا نشي کولی چې چټک توپ اچونکو ته ډېره مرسته ورکړي.
ډېره مننه ساحل صاحب. اوس بیا ورګرځو داویزي صاحب ته. داویزي صاحب څنګه زما غږ اوس اوري؟
او زما غږ درځي؟
بله ستاسو غږ راځي. له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا کوم هدف چې پاکستان د افغانستان ټیم ته ټاکلی دی دا څنګه هدف دی، او تر اوسه پورې لوبه تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا دا هدف چې پاکستان ټاکلی دی فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به یې پوره کړی شي؟
انشاءالله. بس زمونږ ځوانان خو ګربز او ابراهیم زدران خو ډېر ښه اوپننګ پارټنرشپ روان کړی دی، تر دې مهاله خو ډېر ښه روان دي. نو که دا پارټنرشپ تر یو نیم سلو یو سلو شلو پورې وغځیږي نو ډېر چانس ده چې مونږ یې وګټو.
بله، مخکې زموږ خبریال ساحل صاحب وویل چې دا وکټ یا دا میدان د اوبښي دا پیچ دی سلو یا ورو بالرانو لپاره ډېر ښه دی، مناسب دی، او د پاکستان ډېره تکیه په تیزو بالرانو د لکه د شاهین په شان. څه فکر کوئ چې پاکستان هم سپینران او ورو بالران لري چې د افغانستان ټیم ته سرخوږی جوړ کړي؟
او هغې سره خو اوس په شاداب خان دی ورسره، او بل دغه پارټ ټایم کې ورسره دا افتخار احمد دی. خو دا پاکستان ټوله تکیه په فاست بالرانو باندې ده، نو افغانان خو تر اوسه پورې ډېر ښه روان دي، که دا پارتنرشپ لګ نور وغځيږي نو بیا به ته زمونږ نور بیټسمینانو ته هم اسانه وي.
تر څو پورې ستاسو توقع ده چې دوی وغځوي؟
که تر یو نیم سلو یو سلو دیرشو پورې وردیږي نو دا به ډېر ښه، نو نور بیا راتلونکي بیټسمینانو ته به ډېر اسانه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. د دې لوبې حال به د خپرونې په ترڅ کې درکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خیبر پښتونخوا د پېښور شهر پراختیایي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړې او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په تور 100 دوکانداران هم نیولې دي. پاکستانی رسنۍ د ځایي چارواکو له قوله وایي د دوکانونو او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي مزکو جوړ شوي وو، ځکه دوی له منځه وړي دي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کاروبار خراب شوی دی وایي چې له دوی سره زیاته شوې ده. حسیب الله تلاش بیا هم له استودیو سره وصل دی، له دبه د دې موضوع نور جزئیات واورو. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. دغه موضوع په اړوند د پاکستاني ورسپانه اکسپریس ټریبیون دیو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلي، دا عملیات په همدې شکل په ټول خار کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به دوی ونیسي. رسنوی دا هم ویلي چې په دې عملیاتو کې سلطنه هغه کسان هم نیول شوي چې د دې ودانیو د رنګولو پر مهال یې مقاومت کړی دی، او دغه سلطنه ټول افغان کډوال دي. د رسنوی له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي، نږدې 90% دوکانونه او سوداګری پکې د افغان کډوالو روانه ده. هغه یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي، ازادي لري ته وویل له خبرتیا پرته پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوې له دوی سره ډیر نامناسب چلند کړی دی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي لري ته وویل د بوختنې څوک نشته، په کارو کې و چې دوه ورځې وخت په کار دا و چې دوی ته دوه ورځې وخت ورکړه وی، لکه چې د افغان پر ضد عملیات د په وینا شروع شوي، دوی سره دغه سي سختې ډک چلند کیږي. خو هغه بیا په بل بازار کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر اسپت الله توخی ازادي لري ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوي وو. د ویل د هغه دوکانونه چې په مارکیټونو کې دي هغه نه دیړن شوي. بورډ بازار کې د سړک د پاسه درې ډلې زورواکي دي، د په وینا هغه راشي ریډي یا لاسي کراچۍ ودروي او بیا ترې هر ماخم پیسې ټولوي. په بورډ بازار کې د افغان کډوالو د دوکانونو داسې محل ورانی کی چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وسول اعلان وروسته نږدې 950,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستاني پولیس هر ځای ځوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال احمد خان احمد افغان ازادي لري ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول شدیدن روان دي. پاکستانی پولیسو د همدې کار لپاره نوي چیک پوسټونه جوړ کړي دي. هر ځای چې افغان ویني ترې پوښتنه یو ګرویګنه کوي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له 1.1 میلیون زیات افغان کډوال چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اساسدن لري وخت ورکړی چې له پاکستانه ووځي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري د اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. هاخوا له پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوي ډلې له پاکستانه د افغانانو د ویستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو، له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زوره د افغان کډوالو د ویسو پریکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو په تور پورې کوو چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر ځوروي او ته هغوی ملکیتونه غصبوي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډیره مننه حسیب تلاشو. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوري، زموږ د خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له طریقه هم اوریدئ شئ. د کرکټ د مینوالو لپاره وایو چې د افغانستان ټیم د پاکستان د 202 منډو په مقابل کې بیټینګ کوي. تر دې دمه افغانستان 89 منډې کړې دي، البته 89 منډې په 1500 اوورونو کې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي، د تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسالو ته راګرځو، خو اوس د نړۍ یو ډیره توده موضوع. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غسې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکی فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نه د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړې شوې چې اوسېدونکي د خوړو، اوبو او سرپنا له کموالي سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نوابري.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې اوسیدونکو د خوړو او اوبو له نشټوالي او د غراس له هوایي بریدونو د پټېدو لپاره د پټنځایونو له کموالي سره مخامخ دي. داسې ښکاري چې اسرائیل پر غزې پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغه عملیاتو ته د چمتووالي نښې نښانې لورایه تر سترګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی چې اسرائیل ګڼ شمیر ټانکونه او سرتیری د غزې پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړي دي. آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړي چې د ځمکنیو عملیاتو پر راتلونکو پړاوونو کې د خپل عسکرو لپاره د خطر کچه راکم کړي. له دې سره هم حاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیات شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپورته شوې چې اسرائیل پر اشغال شوی لویدیځ غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لزګونه زره توغندي لري دازې تبادله کړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې واستواله د دولت له کنټرول بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه ون خته چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي او توغول او واستواله د اسرائیل خاورته دین نشول. د اسرائیل خواته د سبان د 1400 کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزې ته برمته بيولې دي. د فلسطین خواته بیا مرګ ژوبله څو برابر زیاته ده او اسوسییټډ پریس خبری آژانس د فلسطین د روغتیاي چارواکو په حواله لیکلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 4600 کسان په غزا کې وژل شوې دي. په غزا کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبه په ورځ یوازې 40 لاریو ته اجازه ورکړل شو چې د جګړې زیانمن شو ته مرستې ولیکدوي. اسرائیل پرون یک شنبه 1500 لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر لاري غزې ته مرستې ورسوي. په دغه مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه لیکدول کیږي او به خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندوی ادارې اړتیا ډېره یادوي ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمنې مایي برخه لخپل سیمو بې ځایه شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لویو لارو کې له 2000 زیات ترافیکي پیښې شوي دي. نوموړي کسان د ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلل، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي چې لارې تنګې دي، ترافیکي اشاره نشته او همدارس د موټر چلوونکي هم قوانين نه رعایتوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
نامل د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټران په دالار دي، کښې موټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روانو کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره رامنځته شوله ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې وو، سرې سره ژوبلې وژې او دا منطقې رماتي دي. په بل موټر کې یو زنانه وو، یو بل کس وو چې موټر چلوونکي د زنانه پښه ماته وه، دا بل وژه ماته وه.
د کابل ښار اوسیدونکو زرافشان وایي چې مو د وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګر څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګر په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرس د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډي ټکر وکړو، کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې په ورځ وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 1000 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل،
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1090 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
په هلمند کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزه د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې ښځینه ډاکټران پکې کمی دي او هغوی چې شته هم مسلکي نه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی ذبیح الله وایي، په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نشته، ډیر کمی دي. هغه چې موږ مریضان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په دا نور منطقو کې په دا نور ولایتو کې شش ډاکټران نشته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت اوسیدونکو وایي غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي ولی الله ازادي راډیو ته وویل، ښځینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. دی وایي خپله میرمنې څو وارې ښځینه ډاکټرانو ته بیولې او په درملنې زیاتې پیسې لګولې، خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نه زده زموږ په وطن کې د شخصي ناست چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پوهېژني یا په دوا پوهېژنه دوا سم ورکوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکي. موږ ورغلي شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجې پیسې د ما سره 1500 1600 افغانۍ غواړي چې دوا را واخلو 2000 2500 3000 راځي کې. موږ د جې ورچانه لرو چې موږ دا دوا را واخو، موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زده کړې کړي نه نه زده کړي دا ملي ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي، د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سي ډاکټران ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یې ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکټران خو اول نشته په ټول افغانستان کې نسته، خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي. خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی، نو د دولت سمیدا خایش دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلچکړي دي، ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.